د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې شمشاد ساتران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. تر خبرونو وروسته به واوري چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزی ادارې ISI سره د افغانستان د تفاهم لیک پر مساوده په ار کې خبري شوې دي. خبرونه صفی الله سانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د اروزګان د چهار چینو ولسوال نن سهار په یوه ماین چاودنه کې وژل شوی او د اسلامي دولت د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې دي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ISI سره شوی تړون جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. اخوا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ولسمشر پریکړه کړې څو د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي. د سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنځمې ورځې په ناسته کې د تفاهم لیک پر ځینو مواردو بحث کړی او په نتیجه کې پریکړه کړې چې له هغه مواده به ترې لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل پر خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانیستل هغه د اختلاف وړ موادو چې بحث وربند شوی دی. د اورزګان د چهارچینو ولسوال نن سهار په یو ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د اورزګان ولایت ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې د چهارچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار نن سهار شاوخوا 8 بجې د مشهد په سیمه کې دفتر ته پلارو چې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د خغلی نایاب خبره له حقیار سره د هغه یو ملګری په دې پیخه کې ټپي شوی دی. د اورزګان ولایت ویان وی چې خغلی حقیار له دوه کلونو راهیسې ولسوال او د وسلوالو مخالفینو پر ضد په ډیرو جګړو کې برخه اخیستې و. د فرخوندی د قتل دوسیانن لوی څارنوالۍ ته په بخښنې سره د فرخوندی د قتل دوسیانن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د دوی لوري د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوې دي.
د فرخوندی د وژنې دوسیا مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته غویا علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي.
د فرخوندی د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او ته نور په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور یو لس پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول شوی دی. اوشت کلنه فرخونده د قران کریم د سوځیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې یوې ډلې په وهلو وهلو وژله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوځوله. تاکل شوی نن د افغانستان د څوارلس کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې کیږي. کاظمي وویل افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي او هیله یې خوده چې د دوهمې دورې اتلولي هم له ځانه سره وساتي. وی دغه ډلې له څلور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه په کابل کې شوي. باید ووایم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالیو کې په ایران کې ترسره شو. اتلولي خپل کړي او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانیږي په درېیمه دوره کې د تیرې دورې اتلولي دفاع کړي. د آسیا د څوارلس کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې دولس آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو پیربه یو امریکایي ډالر د یوې ستونزې له امله د اسارو بیا په بل سرویس کې وړاندې کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریه پراخې سیمې نیولې دي او سیاسي مشران له واشنگتن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه اندېښنه لري چې له دې سره به عراق تجزیه شي. په خواني امریکایي ډیپلوماټ ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته تیر ورځ ویل دا له واقعیت لري چې څوک عراق ته دیوي ټوټې په سترګو وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سنیان دي او شیعه دي. ریچارډ هاس په وینا واشنگتن ته په کار ده چې پراتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزی حکومت ته ونسپاري او د هغه پر ځای د سیمه ایزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د عراق د صدر اعظم مرستیال کوردی سیاستوال روش شاویس د ریچارډ هاوس د خبرو ملاتړ کړی دی. شاویس په اردن کې تیر ورځ نړیوال اقتصادي غونډې ته ویل چې هیواد به تجزیه شي او د واحد عراق لپاره یوازې د لارښته چې شیعه، سنیان او کوردان په خپلو چارو کې یو مخ خود مختاروي. په غونډه کې یو شمیر نورو عراقي مشرانو ویل چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بمباری او اوسنۍ ستراتیژي چې له عراقي ځمکنیو ځواکونو سره مرسته کوي داسې ښکاري چې کار نه ورکوي. خو دغو مشرانو هیله وښوده چې بیا به هم عراقي ځواکونه وتوانېږي په ګډه د وسلوالو ډلو د پرمختګ مخه ونیسي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لګه یو شت کسان وژلي او لږونه نوري ټپيان کړی دي. دغه 14 پرون په قطيف ولایت کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د داعش ډلې د غبريد مسولیت اخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د غبريد په کلکه غندلې او سعودي عربستان یې غوښتنه کړې چې د دې پیښې مسولینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نوومبر میاشت کې یو شمیر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یو بریټ ښکار شو چې په نتیجه کې 8 تنه وژل شو. په هغه بریټ کې د داعش ډلې مسؤل اسلامي دولت ډلې دایښ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. امریکا ولسمشر دی یو نوی قانون په لاسلیکول سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عملي کېدو سره باید امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې تصویب او یا احتمال اندره د ولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو ورستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وشي نو ایران به د لویدیځ له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون خبر امریکا کانګرس د ډیر شورزو لپاره د ایران سره ورسته توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولای شي رد کړي. ولسمشر اوباما پروند يهودانو یو ټولنې ته په وینا کې ویل لدی کول چې له ایران سره په دې توافق کې د دنوم شامل دي نو د په وینا هیڅ کله به یو بد معامله ونه مني. د کیف یوې محکمې د هغو دوه مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په یوکرين کې نیول شوی پریکړه کړې چې دروان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقيف کې پاتې شي. د محکمې حکم رساله هغه واورول شو چې کیف یو غنی یوروفوسوف او الکساندروف په یوکرين کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بل خو د کرملین ویاند ویلي چې روسیا هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د یوکرين لقید خلاص کړي. د یوکرينی رسنیو د راپورونو لمخې دواړه روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د یوکرين حتیس کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوي. خو روسیا وایي دغه دواړو کسانو اوس نه بلکې په خوا د روسیې په پاوڅ کې دنده لرله. کیف اروپאי ټولنې په پرلپسي ډول پر موسکو تور لګولې چې د یوکرين په حتیس کې د بلتون غوښتونکو په لوي کوي خو موسکو دغه تورونه رد کړی دي. او روسي خبر هم ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د ایمیلونو یو برخه خبره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا 300 خبره کړې او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو ډیر شوزرو ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلری کلینټن له 2009 میلادي کال څخه د امریکا د 2014 کال پورې د وزارت له رسمي ایمیل ادرسه استفاده نه کړي. میرمن کلینټن ویلي د خپل کار د سادهوالي لپاره له شخصي ایمیل غټه اخیسته. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د بریټ دارزونی ته پټړه خبره شوې. په دې بریټ کې په بنغازی کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکونکو وژل شو. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و او مخالفین په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې د ایمیلونو متنونه کولای شي د هغه پیښې ځینی اړخونه روښانه کړي. دا خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ارکی له آی اس آی سره د تفاهم لیک پر مساوده بحث وشو. د غونډې یو ګډون کوونکی وای په دې خبرونه کې مو د هرات او کندهار د والیانو لژمنو هم خبرو. یو وایي چې په یو کال کې به د سلما بند جوړ شي او بل وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا ستونزه هواره شي. په خوست کې د کتابونو د لوستونکو شمیر په زیاتېدو دی.
د کتاب پلورنځیو د ارقام له مخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوی ده.
پاکستانی پوځان په بلوچستان کې د لسګونو بلوچ بیلتون غشتونکو او طالبانو د وژلو یا نیولو ادعا کوي. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر لسنیمو بجو وروسته خپرو چې پکې په مخدر موادو د اعتیاد پر مسلې ډاکټران شخیدلي.
روګ دې کس علاج چې دی دا حتمي دی، دې کې هیڅ کوم شک او شبه نشته، په صرف دې کې لږ وخت غواړي.
افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر اشرف غنی دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې وختل سي ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دوړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. پاندې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لاسادر جسر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه د فاوندر کې اصلاحات راځي، هغه د یو مازاد چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې یو افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره دا کلمه د رفض دا د مسرحات کې نه راځي موږ نه شي نن د یو ځای کې یو اختلاف وشو او جمهور رئیس یې بیا ورته خو چې اصلاحات کې اړوري
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لا غلاس لیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاس لیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله. خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستای. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاس لیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاس لیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو لکبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
د پاکستان د ISI سره د تفاهم لیک مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده. دغه ورسپانو د دې ترڅنګ نور کوم مسایل راخیستي دي؟ د اسدالله الدین په کتنه کې اور.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا او د پاکستان له استخباراتي شبکې سره د شوې موافقه په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام اصلاحاتو ته بیړنۍ اړتیا شته. په سر مقاله کې راغلي چې تیر انتخابات د ځینو ستونزو له امله د نړۍ په کچه بدنامه انتخابات وو او تر پایه یې ګټونکی او بایلونکی معلوم نشو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د انتخاباتو اوسنی سیستم د خو او شفافو انتخاباتو ضمانت نشي کولی او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته پکار ده چې د سیاسي توافق له مخې په دې برخه کې بیړني کارونه وکړي. په سرمقاله کې راغلي دا چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو د اصلاحاتو په څرنګوالي نه دي موافق شوي، دا دیموکراسي ته زیان اړوي او د حکومت د مشرانو اراده تر پوښتنې لاندې راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کخ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د انتخاباتو د اصلاح کارونه دې ژر پیل شي. په مطلب کې راغلي چې د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتو له بهیر سره مرستې هم په دې پورې مشروطې بللې چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. ورځپاڼې بیا د دې غوښتنې په ځواب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي حکومت غواړي چې د انتخاباتو سیستم معیاري کړي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې مدني ټولنو، سیاسي او جهادي مشرانو له آی اس آی سره تفاهم لیک په کلکه رد کړ. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه افغانستان له پاکستان سره دا تفاهم لیک نه دی لاسلیک کړی او یوازې پر مسودې خبرې شوې دي. لیکوال ویلي چې په دې تفاهم کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او ګډه روزنه د اندېښنې وړ مسایل دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې سیاسي او جهادي مشرانو له پاکستان سره د سند په اړه ولسمشر ته وړاندیزونه وکړل. په مطلب کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ولسمشر ته ویلي چې له دې سند څخه باید هغه مسایل وایستل شي چې ملي ګټو او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان رسوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هرات ولی وای چې په یو کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي او د کندهار ولی بیا وای چې هیله لري د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې هواره شي. د کندهار ولی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د کندهار ولی وای چې پشپژو میاشتو کې بعد د ولایت د خلکو د برښنا ستونزه حل کړي. د کندهار ولی همایون عزیزی د ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کجکی بند په نامه او د ډیزلي برښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالر مصرف شوی خو د کندهار د خلکو د برښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده.
ما ته د کندهار د ولی په څیر دا سوال دی چې بعد دا په څه ممکن شي خاطر
حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برښنا لري خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برښنا غواړي. په ورستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکی برښنا مزي خوڅ کړل. د کندهار والی چې نشته دریو نه د مخه د والی په توګه دنده پیل کړې ده وایي چې د برښنا مشکل باید د خصوصي سکتور لاري حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولای شي. له بل خوا د هرات والی وایي چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دو میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنډ شي. په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برېښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلما بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1950 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې په سلو کې 25 کار پر مخ لاړ خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په ځلونو وویل شول چې کاري وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند جوړېدو په صورت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
په ننګرهار کې ماما خیریه بنسټ پر یو شمیر بیوزلو کورنیو مرستې وویشلې. په دې اړه لسیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د ماما خیریه بنسټ هغه مرستې چې له خلکو یې راټولې کړې وې د جمعې په ورځ پر شاوخوا دیرشو بېوزلو کورنیو وویشلې. د دې بنسټ مشر انجینر عمر شینواری وویل چې دوی دغه مرستې له شتمنو خلکو راټولې کړې وې چې د نورو خیریه ټولنو د استازو په حضور کې پر یادو کورنیو وویشلې. دی وایي په دې مرستو کې د خوراکي توکو تر څنګ د هرې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ توکي هم شامل دي.
چې یو کورنۍ چې راځي موږ کومک ورسره کوو چې د البسام په نظر کې نیولې د خوراکي مواد هم نیولې.
د خیریه ټولنو د همغږۍ دفتر په اساسوالي حمدالله ارباب وویل چې په ټولنه کې دا د ټولو مسولیت دی چې د انساني همدردۍ له مخې خپل بېوزله هیوادوالو ته د مرستې لاس ورکړي. دی وایي دغه بنسټونه په خپل منځ کې په همغږۍ او په شفاف ډول د خلکو مرستې اړمنو خلکو ته رسوي. د ده په خبره همدا لامل دی چې دغو بنسټونو په خپل ځان د خلکو اعتماد او باور ساتلی دی.
که یو افغانی یو که یو لک افغانی یغه مرسته چې کوي دغه نو سره موږ به ته په همدغه فیسبوک او نورو دغه کې خبرو رسنیو ته وایو او دغه نو سره چې کله موږ خریداری کوو یا مواد اخلو نو د همغږی د بورډ ملګرو په مشوره په تفاهم زو خارته سودا اخلو.
د ویلو د چې د ماما خیره بنسټ لدې مرستو پرته د یو شمیر هغو بې وسو ناروغانو درملنه هم په غاړه اخیستي چې اوږد مهاله ته دا وې ته اړتیا لري. اوس مهال په ننګرهار کې څه باندې لس خیره ټولنې فعالیت کوي چې د کو په خبره د دغه ټولونو فعالیت لیوي خو ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې په خپل ځان کې د انساني همدردۍ احساس را ژوندۍ کړي او د بشر ذورونې پر ځای بشر پالنه وپالي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر پورې بیا ازادي رډو په منځني سپد ولښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لارغون پیژندون کې وایي د لوګر د مساینه کو پسمه کې د برونزو د اثر د یو زاړه شهر نقشې مونډلې چې 5000 کاله پخوانی دي. دوی وایي تر لاسه شوی نقشې عوالمي شي چې د مساینه کو پسمه کې د بودایي تمدن لاندې د برونزو د اثر یو شهر هم موجود دی. اسمت سروان راپور لري.
لارغون پیژندون کو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 5000 کاله پخوانی شهر نشې موندلې دي. د دوی په وینا دا شهر په دې سیمه کې د بودایي شهر لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ لسره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د ورېښمو په لار کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دیخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسکونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 600 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغون پوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکی او نورو شانو لیکل شوی د بودایي تمدن تر ټولو پخوانی لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د شار د مونډلو مسأله چې تر بودایي شار لاندې په خاورو کې پټ وو د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغون پوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار مونډل شوی دي.
شاید کلمه که کار میره مساینه که کار شروع شده و ترواسه پاری موش هر حساس یا تا پیدا شده ترواسه پاری مکمل مربوط به دوری بودی رو مدلده همون تا بعد اثر مربوط به بحث برونز که مشاهده شده مثلا تیکر و اثر کلیدی در مدلده ترواسه پاری از موش فعالیتونه مکمل مشخص به اصل بودا کردیم. مشکل شد که به نور دورو به باره که مفید او تحقیقات و
د لوګر د مسی عینک لرغونی آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت ام سی سی سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مس استخراج کړي.
په خوست کې د یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان قشر کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور دود کړي. دغه غونډه تېره اونۍ ترسره شوه. نجیب الله خیل الوخیل د دې غونډې تفصیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامیږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب رنځایو د ارقام له مخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضی ځوانان غواړي چې علمی کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دغه ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغه اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیلی کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوي دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
ازول چې په خبر کوم کتابونه بچپ کول بیا به خوست تر لګل بیا به خوست یو سړی ته و چې خلکو په پیاده خو څه کوي چې په بسکل بسوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شاعر او الفت صاحب د شعر دي. شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وخلي.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالی محمد خان خیاط لیکي د هلمند په جګړو کې اکثر بې ګناه افغانان وژل کیږي. له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د دغو بې ګناه پښتنه وشي. سمیع الله سمسور له سپین بولدک څخه وړاندیز لري کچرته د دالی په بند د برق سیستم جوړ شي ټول کندهار بل برېښنا برخمن شي. انجینر کمال بابازوی له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې هلمند ته جدي پاملرنه وکړي. د وړاندې لیکي چې ما په 1318 اتیایم کال کې د استوګنې لپاره د یوې نمرې مځکې امر اخیستی و، پیسې مې هم په بانک کې تحویل کړې دي، خو لس کاله وشو درک یې نشته او دوو وکیلانو په 3500 نمرو دعوه کړې ده. قاری محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکي چې د ملي وردو په ځواکونو هر راز بریدونه غیر شرعي او غیر اسلامي دي. حافظ احسان الله د هلمند له نوزاد ولسوالي څخه لیکي. افغان حکومت که له کلیوالو علماو سره سلا مشورې وکړي ګټه به وکړي. له پکتیکا ولایت یوې میرمنې لیکلي، قضایي ادارې زموږ په ولایت کې د زورواکو له ویرې زموږ دوسیې نشي څیړلی. موږ له ویرې نشو کولی چې د ازادي راډیو له لارې خپل مشکل وښیو. یوازې د بشري حقونو برخې ته عارض شوي یو. که مو مشکل په لنډ وخت کې حل نشي، مسؤلیت به یې د چارواکو په غاړه وي. وړاندې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو په وینا تاسو ته دا راپور خپروو چې ادعا کوي چې په لسګونو وسلوال مخالفان یې وژلي دي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. ویل کیږي ولسمشر هم د دې تفاهم لیک د متن پر سر د بیا کتنې مسأله یاده کړې ده. د اورزګان د چهارچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار نن شاوخوا 8 بجې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. د فرخوندی د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. قضایي چارواکي وایي که څارنوال د ابتدایي محکمې په حکم کوم اعتراض ولري په ټاکلي وخت کې دې مطرح کړي. اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او سیاسي مشران له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه اندېښنه لري چې له دې سره به عراق تجزیه شي. د سعودي عربستان په قطیف ولایت کې پرون د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما د یو نوی قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وژلي او یا ژوندي نیولي دي. بل ورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونیو چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وژلي او یا نیولي دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود وویل
کافي عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټې کراچي پر لویه لاره د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. ځکه مو د دوی په خلاف د قلات او مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووژل ګڼ شمېر مژوندینې ولي. په دغو دوو ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان سوي وو. په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. ډګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو که بلوت سازمان بی ال اف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندینې ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسیفلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځانو ژوندونکو بریدګرو په شمول 8 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر ژوندینې ولیدي. خو بل لور ته بلوچ ملتپال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولي دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی وو. د بلوچ د بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلي دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دی پیل شوی خو یو خبره په ښکاره کوي چې ملیشه ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نشته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تیرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پیش کیږي او عام بے گناہ خلق په نقشه کیږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي امنیتي ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلق نه بلکې وسلوال بلوچستان یې وژلي دي. د مرکزی حکومت لخوا د جوړ شوی ملي پلان لمخه د د امنیتی ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کیږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډیر څرګند دی چې هیڅ ښه او بد طالبان پاکستانی افغان طالبان نسته، ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګر کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګیږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
په بلوچستان کې پاکستانی ځواکونه په وروستیو کې د لسګونو بلوچانو او طالبانو د وژلو او نیولو خبر ورکوي. په پاکستان کې تم کیشو په دغه هیواد کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې. په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو پر مخ د دغې لوبې دروازې وروسته تر دې وتړل شوې چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې اووه کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی دی او تیر ماښام یې په لاهور کې خپله لومړۍ شل وریزه لوبه وکړه. دا لوبه په داسې حال کې وشوه چې ګڼ پولیس د قذافي سټیډیوم شاوخوا راټول شوي وو او څرخي پوځي هلیکوپتر د سټیډیوم په سر ګرځېده. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیوم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان په دې تیر ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفر خوند واخلي. که هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپل لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونه وردا چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
د کرکټ په ارتباط د افغانستان د لوبې په اړه دا خبر لرو چې ټاکل شوی دی چې د سکاټلند له ټیم سره افغانستان د جون په دوهمه یعنی تقریبا یو اونۍ وروسته په سکاټلند کې لوبې پیل کړي. او اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ناجیه صاحب وړاندې کوي. ل تخنیکی تیر وطن بخشنه غواړو، البته دغه سندره هم روسته درته لرو. د روختیا د ژوند شتمنی تر پروګرام روسته به دا سندره درته وړاندې کړو.
روختیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کارولو په نوړو پایلو او لدی وجه د نورو راپیدا شو ناروغیو په اړه غږیږو. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر د یو تازه راپور په خبرولو سره ویلي چې دا وخت په هیواد کې د زرګونو ماشومان او خزو په ګډون ل 1.3 څخه تر 1.6 میلیون پورې معتدین شته. ویل کېږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون پلي کولو ادارې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د روغتیایي متخصصینو په وینا مخدره مواد د انسان په ټول بدن په ځانګړي ډول په مغز ناوړه اغېز لري او کاروونکو ته جسمي او رواني ناروغۍ پیدا کوي. په دې خبرونه کې سره محترم ډاکټر صیبان هر یو د مخدره موادو د برخې متخصص ډاکټر صیب عبدالله وردک او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د متدینو د درملنې د څانګې د سار مسؤول ډاکټر صیب سید جواد ملتیا کوي چې لومړی دوی ته خرغلاست وي.
مننه.
ډاکټر صیب وردک به موږ ته لومړی ووایي چې ول یو شخص په مخدره موادو اخته کیږي.
ډېر مننه نجیجانې د دعوت نمو. د روغ د کېدو د یو کس خصوصاً په دنیا کې یا په افغانستان کې مختلف اړخونه لري او د دې علتونه هم مختلف دي. مثلا ډېر دوستان داسې وایي چې خلک چې وزګار شي روغ دېته او روغ دې کېدو ته مخه راوړي. خو ماته کله دا سوال پیدا کیږي چې پخوا زمانو کې د موږ نیکونه هم وزګار وو او دوی کوم مصروفیت نه درلوده، هغوی ولې نشو ته مخه نه راوړله؟ لیکن نن موږ دا خبره کوو چې دوی روږدې کیږي، خو د روږدې کیدو اصلي علت هیچا تر اوسه پورې دا پیدا نه کړ. زه دا وایم چې پخوا یو احترام به متقابل د ووړ او د غټ کې و، خو نن سبا هغه متقابل احترام چې د هغه کم شوی دی. پخوا به د مشرانو نه اطاعت کېده، اوس هغه مشرانو اطاعت چې دی خصوصا په کلیوالو سیمو کې هغه ډېر کم شوی دی. بې بندوباري زیاته شوی دی، امنیت مشکلات شته دي او خپله نشه یي توکي په ښارونو کې په کلو کې په هر ځای کې په ډېر وفرت سره پیدا کیږي. نو دا هم عامل دی. او بل د موږ د ځوانان چې دا ډېر کنجکاوه دي او کله په ځوانۍ کې چې کنجکاوي زیاته شي نو هغه خامخا به یو خواته مخ کوي. او یو بل عامل دا هم دی چې کله فامیلونه چې دي دوی ځان لږ ذره بې مسؤلیته بولي. هر سړی چې دی هغه مصروفه دی، خپل د کورنۍ چاپیریال ته یې ډېره فکر نشته دی. فقط هر سړی دا دی چې سهار نه ووځي ماښامه پورې کار وکړي، خو د خپل د ځوانانو په فکر کې نه دی چې دا سکول ته ځي، مکتب ته ځي، کالج ته ځي، ښوونځي ته ځي او پوهنتون ته ځي، چې راځي بیا څه کوي او چې ځي چېرته ځي، چا سره کښېني، چا سره پسېږي. پخوا به د نشه یي توکو د په وفرت باندې پیدا کېدل ډېر کم و. یو چرس به و چې هغه به هم ډېر د شرمو د حیا نه چا به ډېر پټ څکل، حتی سګرت به چا د مشر په مقابل کې نسکه او یو حیا به یې کولې. خو نن سبا زه درته سګرت پرېږده چې نن سبا چرس، شراب، هیروین دا هر څه او په سر د دې باندې افتخارات هم کیږي او افتخارونه هم کوي. البته د ځوانانو لپاره د ما دا وینا ده چې دا افتخار نه دی، دا یو بدبختی ته ځان ورټیل وهل دی او ځان اچول پک دی.
بله ډیره زیاته مننه. زو ډاکټر صاحب جواد، ډاکټر صاحب جواد، افغانستان د روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې لپاره تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي؟
په تشکر از شما. وزارت صحت عامه از آغاز کې سروی در سال 2005 اولین سروی که انجام گرفت، البته مشکل احتیاط مشکل تازه نیست، چیزی نیست که تازه با وقوع پیوسته باشه. در جریان حکومت طالبان بود و اولین سروی در سال 2005 بعد از اینکه بعد از فروپاشی حکومت طالبان دولت جدید که سرپا آمد، اولین سروی را در این راستا انجام دادن که بعد از او دولت هم متوجه مشکل احتیاط شد، به خصوص وزارت صحت عامه اقدامات خود شروع کرد. این قسمت که ابتدا از 10 مرکز تداوی بدون بستر آغاز کرد و امروز حدود 101 مرکز تداوی در 33 ولایت کشور عرضه خدمات در قسمت می نماید، که با وجودی که ارقام استفاده کنندگان مواد مخدر که در سر سطح کشور وجود داره، این تعداد مراکز تداوی یا شفاخانه های تداوی به جوابگو به تمام مریضان نمی باشد. و باز هم 101 مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت داره، برنامه وجود داره که 3 ولایت که تو هنوز مرکز دارو ایجاد نشده، البته ولایت پنجشیر و نورستان و سرپل است که وزارت صحت عامه در راستای ایجاد مراکز در راستا است. دیگه مشکل اساسی در قسمت بودجه است که ما بودجه ملی په سطح ملي در بخش اعتیاد نداره.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب جواد نه یو اوریدونکو لرو چې دوی هم کومه پختنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم تاسو ډاکټر اټور اوریدونکو مې نوړی ماته سره.
وعلیکم السلام.
مال نظر په مواد مخدر باندې داخله کېدل دا موږ تاسو ته کولی نه غوړو د دین او اسلام څخه خبرې ده چې دې خپل د دین او اسلام باندې خبرو څه دی نه اخته کیږي. او دا ډاکټر تاسو دا پښتنه څوک په دې مواد باندې اخته شي دا بیا تداوی لري چې مکمله ټولنیزه پښتنه.
بالکل د ورور ته دا وایم او ټول وطنوالو ته دا اعلان کوم درملنه شته ده او د دې درملنه په مراکزو کې چې کوم دوستان ته ویشي وی دي دغه درملنه شوې ده غنن سبا خپل نورمال ژوند ته دوام ورکوي او د دې کې هیڅ کوم شک نشته ده هغه چې ده د روغ دي کس علاج ده د حتمی ده د کې هیڅ کوم شک شوب نهسته خو صرف د کې لګ وخت غوړی لګ وخت خپل کېږي او لګ مسولیتونه دي چې هغه به د فاميلي او د کورنۍ او د خو کې د خلکو او د محل او د چار اطراف غ دوستان چې دغه همکاري هم لازم ده لکه په دې کې د ټول سره همکار شي ولینا اتمن.
بله ډاکټر صاحب جواد به موږ ته معلومات راکړي چې په دغه مرکزونو کې د ورځې په سش میر کسان مراجعه کوي او د دوی د درملنې طریقه سره رقم ته ده.
البته با تعداد مراکز کې ما داریم مراجعه مریضات در مراکز ما هر قومش بسیار سطحش بالا هست، سطح مراجعه بالا هست. میتود تداوی در شفاخانه های تداوی ما دادیم با سایر شفاخانه متفاوت هست. یک مریضای ما حدود 45 روز از اقل بستر می باشن برای تداوی. ما لیست منتظرین داریم، وقتی که بسترهای ما تکمیل می باشه برای هر مریض ما لیست منتظرین داریم. گذشته از اینکه برنامه تداوی در منزل داریم، برنامه های تداوی سراپا هست، یعنی برنامه های تداوی در منزل، برنامه های تداوی در منزل برای کسایی هست و خصوص در ولایاتی که ما مراکز یا شفاخانه تداوی مردانه داریم، در پلوی از این مراکز زنان در منازل خانم ها را تداوی می کنیم. یا مریض هایی هستند که مشکل اعتیادشان کم است و را سراپا بستر نمی کنیم تداوی. با وجود آن هم ما بسترهای ما که تکمیل می باشه با دلیس انتظار الا بعد از 45 روز الا 90 روز یک تعداد شفاخانه های ما هست که مریضا را تداوی میکنن، باز ما را دلیس انتظار میکنیم. لیس انتظار ما در شفاخانه های ما بسیار زیاد طویل است. حداقل هر شفاخانه ما را که مراجعه بکنیم برای لیس انتظارشان را ببینیم با وجود که بسترش تکمیل است 50 الا 100 نفر دیگه منتظر به تداوی هستند.
نجیب جان سلامونه تا که در ساز محترم و میلمانات منم ندی ولاده د زابل ولاد ارغنده بودو سره اوله پښتنه میرم داده زموږ د ارغنده بولو سوالی یو اتخاره بولو سوالی ده خم انکه متاسفانه که متعدیم زنان دیست تدیر خواهد بانان غوالی شیل ده مخدیره موادی نه جان مجبوری خو علتان خو چود چی متعدی ده هاگه اقتصاد هم زیو سوی هاگه متعد منده چی ده دواز هم این زین اخلاسه بی دوامه داری هیچ نداری که یو متعد ده غوالی که زن لده مخدیره موادی نه خیلی او دوامه داری هاگه باید سن یو او خری سن ده غزا او خری سن ده پاملره نوزان پروتی چی ترسو بی خپل زن لده مخدیره موادی نه مجبوری دانی یو پختنه ده او لده بل دکتر سن ده وشتنه ده چې چې دې تاسو وایي چې دا د مننه مسایله ده چې متعدد ولای شي چې موږ هم راځو او چې او وړي له مخدره مو نو لطفا هغه ځای یا نه چې هغه یې نه چې چې چانی به کاراسي چې نه یې ځای ته موږ تاسو
دوا
چې مو تاسو بلده زمو خدره مواد مخلص مننه که تاسو نن نه لري خدای خمن. یو سوال به زه جواب کوم دا بل سوال به ما ملګری جواب کی. خبر ادا دی خوره کې چې تداوی دې موته چې دا کور کم کیږي او هغه ته چې کوم ډاکټر سره په اصطلاح سره په محل کې یا په کلی کې یا په خوا کې او گاوند کې مشته دی هغه هم کولای شي په ولینه طریقه کې د خپل د روغ دي کست غا دوا چې اخلي دا باید کم شي. مقدار دې تقریبا کچرته په 1 ګرام دی ورته اخلي دا باید ورورو تقریبا په هفته کې دا نیم نم راخته شي او بیا په دوه هفته کې لغنه هم او اخر کې دا باید صفر شي. په یو ځل باندې او یو وخت باندې او په یو ټایم باندې د دې قطه کول انن لګته ته مشکلات پیښیږي. په دوه مغه هفته باندې چې کله دا قطه شول دینه پسې کول شي چې خوکه او صحیح کار کوونکې یا ډاکټر صاحب چې کم از کم په دې باندې پوښي چې د موتاد
پس له قطع کولو د دوا نه د باندې کم اراض او علایم راځي دغه ډیر هغه په اصطلاح سره عادي تکلیفونه چې دي هغه دغه لخوا نه توصیه کیږي او کوم دوا چې ورته پکړ دغه بده توصیه شي او هغه استعمال کوي ان شاء الله ښه بشي. او میوه او خوراک چې دی د هر قسم خوراک ورکول کیږي هر قسم میوه ورکول کیږي د کې هیڅ پرېز نشته دی سمره چې تاسو روګ دی کسته خو خوراکونه پس له درملنه نه او پس ختم دی قطع دی دوا دی مواد مخدرونه یا د نشه یې توکنه سمره خوراکونه ورکول کیږي امغه ردته مفید او فایده مند دی.
در ولایت زابل همچنان اگر سوالشون دقیق گرفته باشم ما اونجا مرکزی تداوی وجود داره، البته مرکزی هست که با ظرفیت 20 بستر یا 20 مریضه یا در مدت اما مدت زمان تداوی ما 45 روز است یا مورد تداوی قرار میده که در صورت مشکل داشته باشن یا میتونن به مرکز تداوی مراجعه بکنن.
بله محترم منجا صفی خوری تا تسلام علیکم کوم زوړ ملمنو ته تاسو شایبان ته شمو زو مشکل د خوری سره یو چې دا صف موضوع ملت صف دا غایشي ما پوښتنه د زوړ ملمنو ته تاسو دا رنګ د چي واکان د مواد مخدر خو ډیر خبيس بوتي دي او واکان مو دي ته یو عزم چې سزا خلاصي عزم په مچلو څخه پکار دي پوښتنه مې دا ده چې د دغه مرض علاج یعنی په څومره عمر کې او موتا څنګه د دې مرض په څومره عمر کې خلاصېدلی شي؟ اگر چې زه د پروګرام په اول کې نه وم او دغه خو به نه شي کېدلی چې دا مواد مخدر چې پر سړی څکي او دا بل ورته کښېني دا بل هم په دې مریضۍ اخته کېدلی شي کله چې اخته کېدلی. او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس پرځم دا ډاکټر صاحبان وایي چې سګریټ په سرطان په مرض یا په نورو مرضو اخته کېږي دغه مواد مخدر چې سړی ځینې کشوي هغه هم بیا غیر دغه مواد مخدر نه په نورو امراضو هم اخته کېدلی شي کله چې دا کوونکی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ورداګ تاسو به دا پوښتنه ته ځواب ورکړئ.
او ډیر مننه دوست زاول تاسو ته دا وایم چې په قران زموشان کې سری لیکل شوی دی چې ټول مسکرات چې دی دا حرام دي. وخت چې حرام شون الله پاک دې کې حکمت ده مونږ او تاسو په دې الله پاک دې قران ذکر دې په حکمت کې پد مونږ وګورو کله چې دا حرام دي او د دې حراموالي نتایج څه شي دي؟ نتایج دا دي چې تا ویل چې سیګریټونه سرطان دي. هر دود کون کې چې هغه سرطان بایس کې دی شي کغه سیګریټ دی کغه هر نشي مواد ورسره خو په مرور دی وخت کې د سینې چې تاسو اوس ماته یو مثال وایي چې فلانی خو ډیر مودن نشي تو کې استعمال کړ خو هغه سرطان نشو دا به دی وجود هغه په اصطلاح سره قوت پورې تعلق لري او امکانات شته دي. دویمه خبره دا ده چې تاسو ویلې چې تداوی او درملنې ډیر اسانه او وخت چې دی دا سړی پورې تعلق لري خپل شخص پورې. دویم قدم کې کورنۍ پورې تعلق لري. دریم قدم چاپیریال او ماحول پورې تعلق لري. څلورم چې دی دغه مصرفیت سالم مصرفیت او پنځم دغه صحیح کارکون کې چې څومره د په تعقیب کې یا د په درمل کې نه هغه کوشش وکړي ترغه وخت پورې چې دی په استلا سره غفوالو اپ پروګرامونه چې دی هغه برنامه چې دی د ټوله پورې شي د دې دوره دی ډیټاکس چې دی اته نن تر لسره د پورې تقریبا درځي هغه نه پس بیا د نور پروګرامونه شروع کیږي په مرکز کې یا بیرون د مرکز نه چې په هدایت د ډاکټر سره باندې نو درملنه حتمی ده او شته د هیڅ مشکل نشته.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری توخی له زابل ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم. صاحب
حمید پښتنه ده چې مواد مخدر یعنی دا هیروئین چې دا خلق کوي دا عمر چې دا مضر دي او تاواني دي او یو څوک راولا چې دا تاریاک په خلوغ خو دې نه کوي دا نسل خو دا خي او چل او څه کوي دا هم دا چې مضر دي او تاوان رسي او انسان ته او بل دا هیروئین چې څکی د دغه سړي پر دغه باندې ولې تاثیر کیږي دا هغه د سیغونۍ غونډې سي یعنی هغه څه داسې سبب ده تاسو
ما مخکې درته ویل چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دی واضح چې دا حرام دی او د حرامون اضرار چې دی هغه تشته دی چې حتی په وخت نشه کې مونږ هم دی او انسان دی مسلمان سره مونږ په نشه کې هم نه کیږي. بل خبره دا درته کوم خوراک څه دی خلیل لري نه وي څه دی پوز لري نه وي څه دی دود لري نه وي څه دی زرق لري نه وي ټول خوراک هغه ویني ته داخليږي اضرار یې مغه ضرور نه دی د کیس کوم فرق نشته چې مونږ وایي. او بل مسله تاسو ویلې چې کوم سړی کله خلی نه خوري شاید دغه ضرر کم وي او کوم سړی دا اسې افواه دي په دې باندې ځان مغولوي په دې باندې ځان ته دوکه او هغه مور کوي
او دریمه خبره تاسو دا ویلې چې کچرته یو سړی وګوري چې ترکی کی ترک آسان دی خو تصمیم دی د شرط او مسله د مری مو ویلې چې په مری کې आवाज غور کیږي د مری کې یو هغه دی چې د پښتنه سره وکل کټ ورته وایي او بیا لرنګس دی او دغه خپل د مری هغه غشا چې د مخاطی غشا چې هغه ډیر نه زکده هغه په پښتنه سره میکروبی کیږي یا انفیکشن کیږي یا زخمی کیږي په ساده الفاظ درته وایم په غو کې تغییر راځي نو د دې په خاطر باندې دغه شین ټول د پورې تعلق لري خو یو خبره بیا درته کوم وروره راځي موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یستو او د اسلام په بنیاد باندې قران کې چې څه شی ذکر شوی دی چې کوم شی حرام دی دغه اجازه نشته منه شوی دی هغه باید موږ منه قرار ورکو او کوم شی چې اضرار لري دغه ضرورونه نه ځنو ساتو خپل ځان ته ښه بهترین صحت سالم صحت باید غوړه کو د دې شنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې دې د دې شنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې دې سلام بیت پورته کیږي دا وان بچو خون زېدې مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
فوٹو پکتا میڑنے رے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دبیشنا آسمان دلان